د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو ستړی مشی زه نو شبا شنایم روان خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د افغانستان په حکله د امریکا ستراتیژي زیاته مثبته ده. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر د افغانستان د جمهور رئیس د اول معاون جنرال دوستم د جنایي قضیه د قانوني او عدلي تعقیب غا کړی دی او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ عراق او د عراق صدر اعظم او امنیتي قواو ته د اسلامي دولت نه د موصل د خار د آزادولو په خاطر مبارکي ویل ده.
د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر عملیات کوونکو ځواکونو برید کړی. د افغانستان د علماو شورا د اجرایي رئیس د هغه غوښتنې هرکلی وکړ چې ویلي و د هندوستان د دیوبند مدرسې یوه څانګه دې په افغانستان کې پرانستل شي. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور نړیوالو سیمه ییز رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. کسه هم لا تر اوسه پورې امریکا د افغانستان په حق له خپل نوې ستراتیژي اعلان کړې نه ده، خو جمهور رئیس غنی دغه ستراتیژي مثبته بللې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د افغانستان او د سیمې د سیاسي ثبات په حق له په امریکا کې داسې اساسي بحثونه روان دي چې په تیرو شپېتو کلونو کې ساره نه دی لیدل شوی. جمهور رئیس غنی چې نن په کابل کې خبری غونډې ته وینا کوله ویلي دي چې دغه بحثونه وروستي پړاو ته رسیدلي دي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی د امریکا د جمهور رئیس مرستیال خاغلی پنسره تلیفون کې غږیدلې ده، جهت ډیر مثبت ده، نړیوال فرصت شته ده او وایي موږ باید ځان راټول کو، بنسټیز حرکتونه وکړو، اصلاحات راولو او که اصلاحات عملي نکو نو ښکاره خبره ده چې نړۍ بې اعتباره کیږي. جمهور رئیس غنی د افغانستان سره د امریکا د نوي حکومت مرستو ته په اشاره ویلي دي چې د افغانستان د هوایي قوې سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د 8.5 میلیون ډالر مرسته او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواو د عمومي قومندان جنرال نیکلسن د صلاحیتونو تمدیدول دا ښیي چې د افغانستان په حق له د امریکا د متحده ایالاتو ستراتیژي مثبته ده. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر د حیرانتیا نه ډک بیان کې چې د افغانستان د جمهور رئیس د اول معاون جنرال دوستم د جنایي قضیې د قانوني او عدلي تعقیب په باب ده غږ کړی دی چې دا مسله باید تعقیب شي. هغه داسې ویلي دي:
زه باور لرم چې افغان چارواکي به عدالت غوښتنې ته ادامه ورکړي او تر سیاسي فشار لاندې به رانسي. عادلانه او رون عدلي او قضایي نظام د یو دیموکراتیک نظام بنسټ دی. زه په دې باور یم چې یو پیاوړی او مستقل عدلي سیستم د افغانستان د یوې ښې راتلونکي لپاره ډیر مهم دی.
د افغانستان لپاره د امریکای سرپرست سفیر ویلی دی چې زما حکومت نړیواله ټولنه او افغانان د دوستم د جنایي قضیه د تحقیقاتو او بیا د دوستم او د هغه د ملګرو په ضد د قانوني اقدام ملاتړ کوي. سرپرست سفیر لارنس په کابل کې خبریالانو ته ویلی دی چې د جنسي تیری تور خورا جدي دی او د جنرال دوستم او د هغه د ملګرو په ضد دا حقوقي سیرنه باید بشپړ شي. لارنس ویلی دی دا باید بالکل یو قانوني مسله وي. د مسلې ته سیاسي رنګ ورکول او د قومي شخړو د پاره تینا کار اخیستل په افغانستان کې د قانون تطبیقولو سولې او ثبات ته زیان رسوي. جنرال دوستم دا درې میاشتې کېږي چې په ترکیه کې اوسیږي. هغه د جنسي تیری تورونه رد کړي دي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د غزنی سیمه ییزو چارواکو ویلي پاکستان ته د هغو 25 تنو ماشومانو د انتقال مخه ونیول شوه چې په قاچاق کې لوی سیمه ییزې کړۍ لاس لري. له دې نه مخکې هم داسې رپورټونه موجود و چې ځینې دهشتګرې کړۍ د اسلامي زده کړو په پلمه ماشومان او تنکي زلمیان پاکستان ته انتقالوي او هلته یې د تروریستي فعالیتونو دپاره روزي. د غزنی والی عبدالکریم متین د سیشن به پورز ازادۍ رادیو سره په مرکه کې ویلي چې آزاد شوی ماشومان د سلورونه تر سوار لسو کلونو پورې عمر لري. د غزنی د سیمایزو چارواکو د معلوماتو لمخې د ماشومانو صحت ښه ده او دا مهال د دغه ولایت د ماشومانو صحت ښه نه ده او دا مهال د دغه ولایت په روغتون کې دي. د داعش ډلې د ننګرهار د ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د حکومت په قواو باندې چې عملیات کول حمله کړې ده، د مړو او زخمیانو په شمول دیارلس حکومتي عسکر تری تم دي. سیمه ایزو مقاماتو ویلي دي چې حکومتي قواوې یو نیم کیلومتره شاته تللي دي، مګر جګړه ادامه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو هیئت په ګردیز کې ویلي دي چې د پکتیا د ولایت د امنیتي وضعیت د بهبود لپاره د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي. د پاکستان د ستر محکمې ګمارل شوي تحقیقاتي ډلې د نواز شریف د کورنۍ د شتمنیو او جایدادونو په حکله د خپلو څېړنو نتیجه محکمې ته سپارلې ده. دا اول ځل دی چې یو برحاله پاکستاني صدر اعظم تحقیقاتو ته حاضرېږي. د تحقیقاتو نتیجه نه ده اعلان شوې، خو د حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان او د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بټو زوی بلاول بټو له صدر اعظم نواز شریف نه غوښتي دي چې له کاره استعفا وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ عراق او د عراق صدر اعظم او همداشان امنیتي قواو ته د اسلامي دولت نه د موسل د ښار د آزادولو په خاطر مبارکي ویلې ده. د امریکا غږ خبریال رپورت راکړی دی.
جمهور رئیس ټرمپ چې سپینې ماڼۍ دا بیان خپور کړی دی، ویل په موسل کې د اسلامي دولت د وسلوالو ماتول ښایي چې په عراق او سوریه کې د دغه ډلې ورځې د ګوتو په شمار لنډې شوې دي. په عین وخت کې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول د موسل په ښار کې د اسلامي دولت په ضد بری اعلان کړ. اسلامی دولت موصل د خپل اسلامی خلافت مرکز اعلان کړو. علي بادي چې په موصل کې وینا کوله او په تلویزیون باندې راسن خبرې درو، ویل چې د ظلم، وحشت او تروریزم ضد کامیابی حاصل شوې ده. د موصل نه بهر اسلامی دولت په گاونډي هیواد سوریا او د عراق په ځینو نورو برخو کې اوس هم پراخ سیمې د خپل کنټرول لاندې لري.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د پینټاګان چارواکو ویلي دي داسې معلومات نه لري چې دا راپورټونه تایید کړي چې د اسلامي دولت رهبر ابوبکر البغدادي مړ شوی دی. په برتانیا کې ډیر د سوریې د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي دي چې معلومات لري چې د داعش رهبر مړ دی، مګر د دغې ډلې رئیس رامي عبدالرحمن ویلي دي دوی نن خبر شول، خو په دې نه پوهیږي چې هغه کله مړ شوی دی. د ترکیه د انجرلیک له هوایی اډینه د جرمنی پوځیانو د وټلو یو ورځ وروسته د جرمنی ځنې جټ الوتکې لیدل شوې دي چې په دغه هوایی اډې کې ښکته کیږي. په دې اډې کې یو شمیر جرمنی عسکر د داعش د ډلې په ضد د نړیوال ائتلاف د ماموریت سره د همکارۍ په خاطر دی رو. د جرمنی جټ الوتکې د رواني جولای د میاشتې تر اخره پورې په عراق او سوریه کې د امریکایي قواو د ملاتړ په خاطر د انجرلیک له هوایی اډینه بهر پروازونه کړي. د ترکیه حکومت د جرمنی قانون جوړونکو ته د دې هوایی اډې د لیدو د کتو اجازه نه ورکړي او له جرمني نه غوښتي دي چې د ترکیه په مقابل کې خپل رویه بدل کړي. د امریکا حکومت د قطر او سلورو عربو هیوادونو ترمنځ د روانې کشالې د حل لپاره د بارنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن ته له چارواکو سره د خبرو په هدف سیمې ته لیږلې ده. ریک ټیلرسن له تیرې ورځې نه راپدې خوا کوشش کوي چې د سعودي عربستان، قطر او کویت د هیوادونو د مشرانو سره د لانجې د ختمولو په سر خبري وکړي. ټیلرسن پرون ناوخته کویت ته ورسید او د کویت له امیر شیخ سبا ال احمد ال سباح سره یې ولیدل. د جنوبي کوریا استخبارات وایي شکل لري چې شمالي کوریا د کشتیونه خپل لمړی بین المللي بالستیکی توغندۍ ازمویلوي. دا خبره د جنوبي کوریا د پارلمان یو غړي کړی ده. شمالی کوریا ویل د تیرې سه‌شنبه په ورځ د چین سره سرحد ته نږدې د هوایی میدان نه د هانسنګ سوارلس میزایل د ګرځند مرکز نه خپل توغندۍ وټونغاو. د امریکا د نظامی متخصصینو په اټکل د دغه توغندۍ د وشتلو د فاصله حد حدود 1500 کیلومتر وو چې د امریکا شمال لویدیځ برخه د اټومي حمله تر خطر لاندې راوستل شي. د سیمه نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. او د امریکا د میسي سي پي په ایالت کې د یوې پوځي الوتکې د غورځېدو په حق له تحقیقات شروع شوې دي. د دې تیاری په سقوط کې شپاړس کس وژل شوې دي. د عاجلو حالات یو چارواکي ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ د وژل شوو کسانو جسدونه ومندل. او د پولن یو سرویس موټر چې په نورو علاوه لسګونه تنکي ځوانان هم پکې وو د سړک نه وتلې چپه شوې. یو کس پکې وژل شوی او 15 نور زخمي شوی دي.
Thank you. دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي امریکا نړیواله ټولنه او افغان او افغانان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د هغه همکارانو په دوسیه کې د ممکنه قانوني اجراتو او د جدي پلاتونو د دوام ملاتړ کوي. هغه له افغان حکومت نه وغوښتل چې په دې قضیه کې د سیاسي فشارونو ته غاړه کېږدي په کابل کې د امریکا د سفارت ځانګړي شارزفیر او سفیر هوګو لارنس دا څرګندونه نن د امریکا په سفارت کې دغه هیواد د نشه یي توکو په وړاندې د قانون د ټینګښت د نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براونفیلد د خبری کانفرانس وروسته خبریالانو سره وکړي. په موقع په دې اکړه له کابله د امریکا غږ د همکار اکرام شینواری رالیږلي رپورټ ته.
په کابل کې د امریکا د سفارت ځانګړی شارزافیر هوګو لارنس د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د رواني قضیې په اړه نن د سې شنبې په ورځ د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل چې د جنرال دوستم قضیې ته سیاسي او قومي بڼه ورکول د قانون حاکمیت او سولې او ثبات ته زیان رسي. سفیر هوګو لارنس د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال په خلاف د جنسي تیري تورونه ډېر جدي وبلل او وویل چې دغو تورونو پلټنه د لوی څارنوال او نورو عدلي او قضیې تر نږدې څارنې لاندې غور ته اړتیا لري. سفیر هوګو لارنس ویل روان حقوقي بهیر د افغان حکومت د قانون د حاکمیت او د بخښنې د کلتور سره د مبارزې څرګندونه کوي او هم دا افغانانو او نړیوال ټولنې ته دا پیغام ورکوي چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دي. په عین وخت کې سفیر هوګو لارنس ویل چې جنرال عبدالرشید دوستم د نورو افغانانو په څیر د شفاف او د خپلې بې ګناهۍ د ثبوت لپاره ټولو حقوقو څخه باید برخمن وي. سفیر هوګو لارنس ویل بیا وایم په کار ده چې دیتا په بشپړه توګه د یو حقوقي قضیې په توګه وکتل شي. د قضیې د سیاسي کولو هره هڅه او یا د قومي تاوتریخوالي لپاره کارولي په افغانستان کې د قانون حاکمیت او سولې ته زیان رسي. زه په دې باور یم چې افغان چارواکي باید دا قضیه پر مخ بوزي او تر سیاسي فشارونو لاندې رانشي. عادلانه او خپلواک عدلي او قضیې سیستم د یوې ډیموکراتیکې ټولنې اساس دی. په کابل کې د امریکا سفارت ځانګړي شارزافیر سفیر هوګو لارنس ویل چې هغوی چې د ما باور څخه سرغړونه کوي افغانان د دې حق لري چې حساب ورکونې ته د هغوی د چمتو کولو غوښتنه وکړي. د امریکا په سفارت کې سفیر هوګو لارنس له سرګردونو لږ وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د نشه یي توکو پر وړاندې د قانون د ټینګښت د نړیوالې ادارې مرستیال ویلیام براونفیلد هم خبرې وکړي. ښاغلي براونفیلد په دغه خبري کانفرانس کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت تولید او قاچاق په اړه خبریالانو ته وویل چې اوس دا ډېره څرګنده ده چې نشه یي توکي په هغو ولایتونو کې کرل کېږي چېرته چې طالب وسلوال نفوذ لري. هغه طالبان د یو داسې ډلې په توګه یاد کړل چې د توریستي فعالیتونو تر څنګ د نشه یي توکو کاروبار هم کوي. ویلیام براونفیلد وویل چې افغانستان د نشه یي توکو سره د مبارزې برخه کې یو لړ بریالیتوبونه لري خو هغه د نشه یي توکو د کر په چپه کولو په برخه کې د افغان حکومت هڅې بریالۍ ونه ګڼلې. وویل چې د نړۍ 80% څخه زیات هیروئین په افغانستان کې تولید کیږي. ښاغلي ویلیام براونفیلد وویل چې امریکا ته د کاشاک شوو هیروئینو 40% له افغانستان ورځي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان سیاسي ګوندونو کور د مدني ټولنې بنسټونه او ټولنیزې شوراګانې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د تروریستي ډلو پر ضد د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو ملاتړ کوي. خو افغان ولسمشر وایي چې تر اوسه په دې برخه کې له پاکستان سره هیڅ ډول موافقې ته نه دي رسیدلي. په موقع په دې اړه له کابل د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
که څه هم د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر له دې مخکې د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواوو کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډو عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې لا تر اوسه له پاکستان سره هیڅ ډول توافق ته نه دی رسیدلی. ښاغلي غنی چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې د عملیاتو د ترسره کولو موافقې په اړه وویل چې په دې برخه کې له ښاغلي شریف سره هیڅ ډول خبرې نه دي کړي، بلکې د شانګهای د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان او تاجکستان پاکستان له مشرانو سره په یو لړ مهمو اقتصادي مسلو بحثونه کړي دي.
بحثم چې درلوده درې اړخیز بحثو، چې آیا درې اړخیز بحث تاجکستان او پاکستان او افغانستان منځ کې ترانزیت کېدای شي، او موږ موقف داده چې یوازې دبلیو ټي او په چوکاټ کې چې حق د آزاد ارتباط موږ لرو په هغه چوکاټ کې موږ مخکې ځو. نن دیتا حاضر نه یو چې یو موافقه ته ورسیږو، باید په بنیادي توګه افغانستان هندوستان ته لاره ولري.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان اوس له اقتصادي فشارونو څخه وتلی دی، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا هم د زیاتو اقتصادي همکاریو فرصتونه شته دي. ولسمشر غنی د پاکستان ثبات د افغانستان په ثبات پورې تړلی وباله، او ټینګار یې وکړ چې له افغانستان پرته پاکستان مرکزي آسیا ته لار موندلی نشي. خو د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور، د مدني ټولنې بنسټونه او ټولنیزې شوراګانې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د تروریستي ډلو پر ضد د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیاتو ملاتړ کوي، او وایي تروریزم یوه نړیواله ستونزه ده چې د لمنځه وړلو لپاره یې د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا ګډې صادقانه مبارزې ته اړتیا ده. د افغانستان د سیاسي ګوندونو د کور غړي محمد فرهاد همدرد چې په یوې خبري غونډه کې د دغه بنسټ اعلامیه لوستلو وویل، موږ د ډیورند کرښې په دواړو خواوو کې د تروریستانو او د هغوی د مرکزونو پر ضد د افغانستان او پاکستان د عملیاتو له طرحې هرکلی کوو، او د ترګرو له شتون څخه د دغې سیمې د پاکولو جدي ټینګار کوو. دریم، موږ د تروریستانو د روزنې، تجهیز او تمویل مرکزونو چې په پاکستان کې دي د تړلو غوښتونکي یو. په همدې حال کې ولسمشر غنی د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحانی سرګندونو ته په غبرګون وویل، د افغانستان اوبه د دغه هیواد عزت دی او هغه به مدیریت کړي. ښاغلی غنی د ایران د ولسمشر د وروستیو سرګندونو په ځواب کې وویل چې په کابل کې د ایران د سفیر د سپیناوي پر بنسټ د ښاغلي روحانی له خبرو څخه سم تعبیر نه دی شوی، او د افغانستان د اوبو مدیریت به د دواړو هیوادونو پر اړیکو هیڅ ډول منفي اغیزې ونه کړي. ولسمشر غنی وویل، موږ ژمن یو چې د هلمند معاهده عملي کړو، دا زموږ د اړیکو بنسټ دی. د افغانستان ولسمشر وویل چې د دغه هیواد د اوبو د مدیریت پالیسي د هیوادونو ترمنځ د تقابل پر ځای د همکاریو زمینه برابروي. په همدې حال کې د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور د ملي برنامو او نړیوالو معاهدو پر بنسټ د افغانستان د اوبو پر مهارولو ټینګار، او په دې برخه کې د افغان حکومت له برنامو څخه ملاتړ کوي. د دغه بنسټ غړي او د افغانستان د ولسي تړون د ګوند رئیس سید امین تحسین وویل،
ایران دې په دې وپوهېږي چې غلطه برنامه، غلط فکر که د ایرانیانو سره زمونږ د اوبو په حق لی، ولې کمې چې حق د هغې موږ دغه نه کوو، هغه حق دی، هغه قانون هم ورکړی دی. خو دا که داسې فکر کوي چې موږ دا توان او استعداد نه لرو د دې اوبو نه استفاده وکړو، نو راشه دا خپلې که دا خوب دی، او دا هېڅ امکان نه لري. زه ایرانیانو باندې غږ کوم چې تاسو موږ پیژنئ او موږ تاسو پیژنو، موږ سره ګوتې مو وایي، موږ ډېر دردېدلي یو، موږ ته مه رانږدې کېږئ، اخیرنی تاو بله تاسو نه اوبه.
افغانستان په یو کال کې په اوسط ډول تر 50 میلیارد متر مکعب اوبه لري، چې د یو پر درېیمې برخې څخه یې ګټه اخلي، او دوه نورې برخې یې له کوم بدیل پرته ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. د افغانستان ولسمشر له جغرافیایي موقعیت څخه وروسته اوبه د افغانستان دویمه ستره ملي پانګه بللې، او ویلي دي چې نه یوازې د افغانستان د لویدیځې حوزې د سیندونو اوبه به مدیریت کړي، بلکې د چین له هیواد سره یې په ختیځ زون کې د کونړ د سیند د مهارولو پر سر هم خبرې پیل کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن ناوړی. د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د اجدل په عملیات کوونکو ځواکونو برید کړی چې له مرګ ژوبلې سره سره پکې دیارلس حکومتي سرتیري ورک دي. سیمه ییزو مقاماتو منلې چې حکومتي قواوې یو نیم کیلومتر شاتګ ته اړ شوې، او اوس هم سخته جګړه دوام لري. ذبیح الله غازی پاکله رپورټ راکوي.
داعش وسلوالو تیر شپه د پچیراګام ولسوالۍ په مرخانۍ سیمه کې پر حکومتي قواو ډله ییز برید کړی، او د دواړو غاړو ترمنځ جګړه لا هم نه ده قلاره شوې. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې په دغه جګړه کې داعش او حکومتي غاړې ته له مرګ ژوبلې سره سره دیارلس حکومتي ځواکونه ترې تم شوي، چې شپږ پوځیان او اووه نورې سیمه ییز پولیس دي. سرچینې ویلې چې حکومتي ځواکونو له مرخانۍ سیمې نه یو نیم کیلومتر شاتګ کړی، او اوس د لبخیلو سیمو کې جګړه کوي. د پچیراګام ولسوال قاري اجرت الله دواړو غاړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې کره شمېره نه ښیي، خو وایي داعش وسلوالې بیرته په شا تمبولی دي. د ننګرهار د والی ویانا ته الله خوګیانی په سیمه کې جګړه تایید کړې او په دې اړه نور معلومات نه ورکوي. خوایي حکومت او داعش دواړه غاړي بې مرګ ژوبلې نه دي. په سیمه کې یو قومي مشر ملک عزت خان ویلي چې که هوایي ځواک مرسته ونه کړي نو پلي ځواکونه مخکې تګ نشي کولی. یو شمیر سیمه ایزو خلکو امریکا غږ ته ویلي چې په جګړه کې حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ډېره ده، خو تر اوسه داعش وسلوالو په دې تړاو څه نه دي ویلي. په پچیراګام کې د تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د حکومتي قواوو عملیات روان دي چې د چارواکو په باور د تورې بوړې تر نیولو وروسته یې ځواکونه پورته د مرخانۍ سیمې ته ورسېدلي وو.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د علماو شورا د اجرایه رئیس د هغه غوښتنې هرکلی وکړ چې ویلي وو د هندوستان د دیوبند مدرسې یوه څانګه دې په افغانستان کې پرانستل شي. د دغه شورا وایند محمد قاسم حلیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دا غوښتنه ومنل شي نو په افغانستان کې به تر ډیره د افراطیت مخه ونیول شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې په هیواد کې د افراطیت او تشدد د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د دولتي دینی مدرسو شمیر زیات شي. هغه غوښتنه چې د دغه هیواد دینی عالمانو هم په وار وار کړې ده. د دغه شورا ویان محمد قاسم حلیمی د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هغه غوښتنې هرکلی هم وکړ چې ویلي وو د هندوستان د دیوبند مدرسې یوه څانګه په افغانستان کې هم پرانستل شي. ښاغلی حلیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دیوبند مدرسه په هیڅ اسلامي هیواد کې خپل سانګې نه پرانیزي، خو که په دې برخه کې د افغانستان غوښتنه ومني دا به یو نیک اقدام وي.
هر هغه علمي او مذهبي نهاد چې هغه افغانستان ته انتقال کیږي بلا مخره افغانستان کې د افغان بچانو لپاره د دینی تعلیماتو زمینه مساعده وي او د اعتدال اسلام په اساس باندې تعلیمات ورکول کیږي او بلا خره دا ځوانان چې نه فارغيږي د افغانستان د هیواد منتقبه ته تایید ده.
دی وايي اوس مهال د سیمې د اسلامي هیوادونو زیاتره دینی مدرسې د حنیفي مذهب او دیوبند مدرسې په مفکوره خپل تدریس پر مخ وړي. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د حکومت اجرایي رئیس د وزیرانو یوې ځانګړې ناستې ته وویل چې په افغانستان کې د دینی مدرسو ستونزو ته باید رسیدنه وشي. ښاغلی عبدالله غوښتنه وکړه چې باید د حج اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو وزارتونو او د افغانستان د علماو شورا د غړو په ګډون د یو دایمي کمیسیون جوړ شي چې وخت پر وخت د دینی مدرسو ستونزو ته پاملرنه او رسیدنه وکړي. د دې ترڅنګ نوموړي په افغانستان کې د دیوبند مدرسې د یوې څانګې د پرانیستو غوښتنه هم وکړه. ښاغلی عبدالله دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اوس مهال هر کال سلګونه افغانان د دینی زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول پاکستان ته ځي. د چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د ګاونډیو هیوادونو په دینی مدرسو کې د دین د زده کړې پر ځای افغان ځوانانو ته د تروریزم د ملاتړ درسونه ورکول کیږي. د دیوبند مدرسه د اسلامي نړۍ د ستر پوهنتون الازهر څخه وروسته دویمه ستره اسلامي سرچینه ده چې د مروجو اسلامي علومو د زده کړې لپاره ورته د نړۍ له بیلابیلو سیمو مسلمانان ورځي. دغه دینی مدرسه په 1386 میلادي کال کې د هندوستان په اتر پردیش ایالت کې جوړه شوه چې تر دې دمه یې سلګونه زره دینی عالمان روزلي دي. د افغانستان د علماو شورا د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ستره دینی مدرسه کې لس تن افغانان په لوړو دینی زده کړو بوخت دي چې راتلونکي کال کې به ترې فارغ شي. په تیره کې هم ډیر شمیر افغانانو په دغه مدرسه کې زده کړې کړي چې تر فراغت وروسته د کابل په عربي دارالعلوم، کابل پوهنتون او یو شمیر عدلي او قضایي ارګانونو کې په دندو ګمارل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی چارو ارشد سلاکار مولوي سمیع الله ریحان بیا وایي چې په دې برخه کې د خبرو پر ځای عملي کارونه وشي.
البته خبره دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله کوشش وکړي چې بجای د دې چې موږ خبرې ډېرې وکړو عمل ډېر وکړو. عمل دا دی چې اسلامي تعلیماتو ته توجه ډېره وکړو، تعلیمات اسلامي ته بودیجه ډېره ورکړل شي چې تر څو پورې ښه مدرسې او ښه مکتبونه، ښه تعلیمي نهادونه، ښه دارالحفاظونه جوړ شي چې ماشومان بل ځای ته لاړ نه شي، او تر څو پورې چې موږ هغه د تعلیم دپاره لیږلي سبا زموږ استاسې ملک به توران کې د دشمن په صفات باندې خپل ملک ترانه شي.
د خغلی ریحان په خبره کې په هیواد کې مجهز یو داسې دینی مدرسو شمیر زیات شي چې اسلامي علوم په اساسي شکل تدریسوي، نو تر ډیره به د ځوانانو په فکری رغونه او د اسلام او افغانستان پر ضد د منفي تبلیغاتو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د علماو شورا وای دا مهال په کور دننه لزګونه دینی مدرسې شته، خو په دې برخه کې د دینی زده کړو د محصلینو غوښتنو ته مثبت ځواب نشي ویلی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
جنگ په نورو لارو د اقتصادي مرستو د حکومتدارۍ ترمنځ امتزاج لیکونکي پروفیسر رابرټ ډیول او جنیفر ام هیرس وایي چې په دې ځکه د دې چې په ځای د دې چې متحده ایالات په خارج کې د خپلو ملي ګټو په خاطر ټوپک ته لاس کړي، خپل جیب ته د لاس کړي او د جنگ پر ځای د اقتصادي وسیلونه استفاده وکړي. زمون همکار د لیکوال حاجی محمد ولی سره چې دا کتاب لوستې د مرکه کړي چې دا د تاسو ته اورو.
حاجی صاحب، تاسو خو د کتاب د مؤلفینو پروفیسر رابرټ بلیک ویل او جنیفر ام هیرس نظریات لوستلی دي، تاسو د دې نظریاتو ته د افغانستان د جنگ پر ارتباط باندې څنګه ربط ورکوئ؟
مننه بچا صاحب. نوموړی کتاب په هندوستان کې د امریکا پخوانی سفیر رابرټ ڈی بلیک ویل او د امریکا د ملي استخباراتي شورا پخوانی غړي میرمن جینی پر ام اریس پر 3 مخونو لیکلی او خبر کړی دی.
بله،
اوی د جیو اکانومکس او جیو پولیټکس ترمنځ پر تړاو څېړنه کړې ده او جیو اکانومکس نوې نظر بولي. هغه لیکي چې اوس مال په څه توګه په نړۍ کې جیو اکانومکس تګلار پلی شوې ده، کم هیواد په اجزمنه توګه دغه تګلار پلی کوي او امریکا د دې دستور العمل یا نسخه څومره برخې پر مخ وړي. اقتصادي اوزار د جیو پولیټکس مقصد لپاره کارول کیږي، اقتصادي اوزار د اقتصادي مقصد لپاره نه کارول کیږي. امریکا لویسیانا پر څخه نیولې بیا تر مارشل پلان پورې اقتصادي اوزار د سیاسي موخو لپاره کارولې دي. خو پر وروسته لسیزو کې امریکا دغه تاریخي واقعیتونه له پامه غورځولې دي. دوی خبرداري ورکړې دي که د امریکا تګلارې همدغه ناسمې پرېښودل شي، دا به د امریکایانو د سر و مال زیان ته وده ورکړي. د کتاب په ډېرو برخو کې د چین اقتصادي تګلار په ګوته شوې او بیلګې ورکړې دي چې په افریقا کې یې دېرش د توپ لوبغولي یا سټېډیمونه جوړ کړي دي. د افریقا او افریقایانو سره چین په دې موخه اقتصادي همکاري کوي چې په ملګرو ملتو کې د چین په ګټه رایه وکاروي. دوی پر مخ زیاتوي چې چین د تیرو 20 کلونو څخه په دوامداره توګه په خپلو دفاعي چارو بوخت دی. په کتاب کې د امریکا پر هغه تګلارې نیوکه شوې ده چې په افغانستان او عراق کې پیسې په ډېره ناوړه توګه مصرف کړي دي. دوی وایي چې موږ فکر نه کوو چې دا پیسې په شفافه توګه په انکشافي برخه کې مصرف شوي او نه هم په دې موخه او مقصد چې ولس او ټولنه د دیموکراسي پر لور واڅوي. دا یو ناکامه تګلار بولي او وایي چې د دې هیوادونو کلتور او سیاسي ټولن پیژندنه ته په بشپړ توګه بدون ورکول شي، دا یو ناکامه هڅه ده.
د کتاب د لیکونکو نظر دا دی چې لوښ نظامی زور نه کار اخستل د افغانستان او عراق په شمول د نړۍ په نارامه هیوادونو کې چیرې چې متحده ایالات جیو پولیټیکی او جیو اکانومیکی یا اقتصادي ګټې لټي مشکل نشي حل کولای، باید د اقتصادي مرستو او ډیپلوماسي ترمنز امتزاج موجودی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
بچا صاحب، دا خبره پر ځای ده. لنجي او کشالې د انساني ژوند یو دوامدار برخه ده. مهمه خبره د خلاصون په لار کې ده. موږ په یوشتمه پیړۍ کې قرار لرو. دا د کمپیوټر او اقتصاد پیړۍ ده. په کار ده چې د جګړو پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکو. هغه پښتو متل غوټه چې په لاس خلاصيږي و غاښته عجت نشته. څلورو لسیزو څخه په افغانستان کې کبانه نه لامل دي او کورنۍ د وچ کلک زور څخه کار اخیستی دي. د زور لا زور دی لري اس ګټ هم نه درسولې. په کار دا چې نړیوالو لانجو ته د علمي میتالوجي د لارې د خلاصون عملی لارې چارې ولټول شي او د کرکېچنې ټولنې د سمون لپاره دوی لارې کارول کیږي. یو وخت یعنی د اوزاد څخه په زور کار اخیستل او دویمه ته سوشل اپروچ ویل کیږي، یعنی په ټولنه کې د شیګورو په کارونو د اوزاد سمون. پر 9 اپریل 2018 کال د انګلستان ګارډین اخبار یو مضمون خپور کړي. په هغه کې لیکلي چې هغه باندنیان چې د بیا ودانولو د چارو لپاره افغانستان ته ورځي تلې تو درکلی کیږي او چې په وردی کې د توپک سر ورځي بیا یې ارکلی نه کیږي. هغه د پښتو متل چې انسان د احسان تابع دی همدغه تګلار په نړۍ کې چین په لیکړې ده. نه مادي زیان سوی دی او نه هم ځانی.
کله ډیرو خبرو نه تیر شو دا د افغانستان حکومت چې کوشش کوي چې د طالبانو سره روغ وکړي. متحده ایالات د دې کتاب د لیکونکو د نظریاتو سره سم سره لوبول شي.
بادشاہ صاحب د افغانستان په 1990 کې د دغه سناورین سره اتم یاشت مخامخ شو. تر دې حده د افغانستان هر څه له منځه ولاړل چې ارګ د اوسېدلو نه ولو. خو بیا د سردار محمد یوسف راولاړ سول پخوانی شوروي اتحاد او خاص کر د امریکا په مرسته یې افغانستان ته په 23 کال کې هغه اوږدمهاله لنډمهاله او منځمهاله پروژې ورکې چې د اوسه پورې ساری نه لري. امریکې په انکشافي برخه کې خصوصاً د ډیمونو په جوړولو کې د لویو لارو په جوړولو کې ډېره مرسته وکړله. بېلګه به هلمند راواخو، د هلمند لشکرګاه ښار ته یې چینی امریکا ویله. د هلمند ډیم چې په 1953 کې جوړ شوی دی کجکی، د دې په برکت په لکاو